ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو افریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه له وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي د بهرنیو پوځیانو د وتلو لکبل ګنشمیر شزی ولې اندیشنه لري
د دوی تاګ د سولې خبر سره نه پیغام کوم تړاو لري او کنه لري دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندیښنه رامسته شوی نه
د ننګرهار د حصار کلوسوالۍ له 12 کلو وروسته له وستولو مخالفانو تاسیه شوه وسیدون کې وای
ته غواړي چې ساره کل سوالي ودان او امنیت راسي او لسونه راټول سي به د منګه د هر شوبې مامور دلته ووسی
د مسمنونو د زیاتوالي د شکایت په جواب کې د پوهنې وزارت وای
زینم ازامین به ابو سره متغمیږي
په کندهار کې وي مؤسسه به وسلو شتو ته د هرفو د زده کړو کورس جوړ کړي
ما شه چې شی په مزدکه او پیسه به درکې والا به خپل اولاد بساتي
په پایل کې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي
د کونړ په غازی آباد کې د تیر شپې په جګړه کې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښته افغان ځواکونه وایي چې د میدان وردګ په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په مدرسه کې چاودنه شوې او د روغتیا نړیوال سازمان په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه وشوده د خبرونو تفصیل د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا وشته ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو پاړه کې ور لګېدلې دی په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لواء ویاند شاهد الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیرش په دنه وبجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو ډلې سپریډونه پیل کړل
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پله لواء لومړی او دریم کنډک منصوبانو سربیره د توپچیز واګ لسخ برګون سره مخامخ شول چې پترس کې تر دې مرحله درې تنه ترګر وجل شوی او 15 تنه شدید زخمی شوی دي
د ساپی په خبره پرې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپین شوې دي په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وال شویو لرګیو پاړه کې اور لګېدلې چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښته د میدان وردګ امنیت قمندانۍ وای په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د توغندي چاودنې 15 طالبان وشلي او 15 نور سخت ټپین کړي دي د امنیت قمندانۍ ویان حاجی محمد حفیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د دادو خیلو د کلی په جماعت کې شوې ده
در مدرسه طالبان مربوط مولا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو د قومندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نور سخت ټپین کړي دي
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې تیر شپه ناوخته ناپیژاندو وسلوالو 15 تن ځوانان په دزو وژلي او 3 نور ټپین کړي دي د ننګرهار ولی ځاوله قمر خیل وای پیشه د لالپوري ولسوالی په سړي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په ډیره کې پرناسو کسانو ډز وکړي شاغله امر خیل سیاتوي چې پیشه د تفسیر پونم د طالبانو د یو پخوانی وسلوال په ډیره کې شوی او په وشل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی ولی وای کشفی او امنیتي ورګانونو د دې پیشه د عمل د سرنګوالي او د عاملونو د نیولو په مخه اقدامات پیل کړی دي نشته دوه اونۍ مخکېم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد شار د نهمې ناحیې اړوند سراچه علي خان سیمه کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د وی کورنۍ اته غړي ووشل او دوه نورې ټپیان کړل د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبري پیل شي په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کې چې هڅه وشي چې تهران قانې کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپل بحثونو ته ادامه ورکړي چې څنګه متحده ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یو ځای کېدای شي او څنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کیږي په بیان کې دا خبرې د ایران چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني ترمنځ دي د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنونکی بللی دی. چې د روس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډیر کسان په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هر ورځ په هند کې د کورونا تر 300,000 ډیر مثبت پیښې ثبت شي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2,001 ته رسیدلي دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې لوړه ده. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د ان آر او ال 2 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، آزموینو او ساتنې مسؤوله ده. د ادارې په خوا هم ورته سپوږمکۍ آزمویلې دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توانې لاره. د خبرونو پای.
نننې سه شنبه د 1400 لمریز کال د ساور لوم سره برابر ده. درې څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ یو شمېر نظامیانو د محمد داود خان حکومت وپرځو. پروانه خپرونه کې د ساور اووم یا اواتمې ته کتنه کوو چې په یوه ورځ د خلق دیموکراتیک جمهوریت واکمن شو او پر بله مجاهدینو کابل ونیو. خو د دې خپرونې د سر موضوع د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وایي امریکا به له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی وایي چې امریکا به د سپتمبر له 11 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاری وساتي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت لدی وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګان که څه هم لدی وروسته د افغان ځواکونو د هوایی ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو تر حکار کوي چې للرې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایان جان کربی پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلاره کې له افغان هوایی ځواکونو د داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایی عملیات وکړي. د پینټاګان وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي چې طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. خغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی وو. خغلی موهب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنی واسکر وتل د افغانستان ځنې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو د پریکړه افغان حکومت پر ځان د باور او ترخوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونه پورته کولو تاړ کړی دی. لدی وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنی واسکر د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره لا اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څام افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځنګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوي. شنون کې وای امریکا د افریقه د دوه هوکړي او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړي. د نظامی چارو کارپو عبدالباری آرس
د طالبانو امریکایانو پاکستان ترکیه او دوه تر مابین مذاکرات په شدت چاریږي. طالبان ډیر غشتنی ځنی لري او امریکایان په دې منظر چې دوی کانفرنس تراتلونکي کانفرنس ته کپ ترکیه کې وی ابل ځای راوبولي د دوی ځنی غشتنی مانی چې شاید دا پوښتنه چې هوایی ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی دوم یا واتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې امریکا او متحدینو یو غوښتي چې هغه پریکړه ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپل خوښي ته پریښودل شي او په چارو کې دی د بیګټ لاسوهنې حادثه نه کیږي.
په پکتیا کې یو شمېر فعال شزی وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د سولې د راتلونکي په اړه نامعلوم حالت اندېښمنی کړي دي. دوی د سولې لپاره د مسکو او قطر په خبرو کې د شزو د ونډې پر کموالي انتقاد کوي. په دې اړه د راپور واوري
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل. له افغانانو په ځانګړې ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوال میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤولانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیلا ویل که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هېواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هېوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، لوی اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي، څنګه وشي او څنګه ونه شي. او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
اندې موږ خویندې دا اندېښنه لرو چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختېږي او شدید کېږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال مسکا منګل ویل
میرمنې په 1800 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنگ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بسلی دی. یعنی په دې دی پوه شي چې افغان میرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه 1800 کلن لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعال انارګل وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کومې خویندې چې د صلح سفیرانې دي هغو چې هلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته سهم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډالو روی به دوی جلو بحث کاوه. هغه څه چې د دوی په ژړونو کې وو هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري، کوم اندېښنې لري، دغه په راتلونکو په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رافسی.
پکتیا کې میرمنې او د ښځو فعالانې داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېری نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم د اونۍ په بحث کې د ساور د اومي او اتمي پر پیښو خبري شوې دي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وای ټاکل شوی نن په 21 ولایتونو کې د 240 لویو بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک او چارې عملا پیل سي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیون ډالر لګښت راځي چې په بشپړېدلو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید سي. د افغانستان په جمهور ریاست کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم نیول سوي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې بیان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د اوبو او برېښنا د مدیریت اونۍ پیل سو چې په ترڅ کې به لسکونه بشپړې سوي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي او د سلګونو نورو پروژو کارونه به هم پیل سي. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 128 شبکو رغنیزې چارې پیل سوي. د دغه ادارې ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د دغه شبکو د جوړولو په پار 1.32 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول سوي چې د نړیوال او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا شبکې په ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په جوړېدلو سره به 25,000 هکتار ځمکه خړوب شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو ډالر و اویا افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پاون 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلی او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولي دي څو د دې وبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبریسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره له 2,000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار ساحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات د هیواد ته استولي دي. هند ته د کورونا د خپرېدو په لومړیو کې د دغې وبا د مخنیوي په مدیریت کې د یوه بریالي هیواد په توګه کتل کېدل، خو دغه وایرس په وروستیو کې د دې هیواد په وګړو کې چې شمېر یې نږدې 1,400,000,000 دی په چټکۍ سره یاد کړی چې له امله یې روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. روغتونونه د بسترونو او د اکسیجن د کمی له امله د COVID-19 ناروغان نه مني. هند له دغه وضعیت سره چې نن د پرله پسې شپږمې ورځې لپاره په دې هیواد کې د کورونا د نویو ناروغانو شمېر له 3,000,000 زیات ثبت شوی، د مبارزې لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو دغه راز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د COVID-19 ناروغۍ له کبله د 2,001 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بریتانیا، جرمني او متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم له هند سره د روغتیا د عاجلو مرستې ژمنې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ګبریسوس وویل په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدل به لا چټک شي او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پرله پسې نهمې اونۍ لپاره د کورونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. د هغه په وینا د دغه وایرس له امله د مړینو شمېر هم د پرله پسې شپږو اونیو په ترڅ کې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګبریسوس وویل په نړۍ کې تېره اونۍ د COVID-19 دومره موارد ثبت شوي چې اندازه یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو له لومړیو 15 میاشتو سره برابره ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت دی ولسوالۍ ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنۍ او جګړو ځپلي دي د ننګرهار پر مسؤلانو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونو سره له نږدې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیرو 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالۍ ډېری سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یو لسیزه نامنۍ او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیا ویاخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دی ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی. ولی هغه قاضي چې یو لک ولزر تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی. دا سرباز چې د امنیت نسی او دای په شوبه کې د نن ناسي به دی راشي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د ساره کول سوالي نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل تم خپل قاضیانم لرو من سرنوالانم لرو د ساره کول سوالي
اخوا د ساره کول سوالي ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالي ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانې ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانې چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لښتونه پاکې شوي دي. امر خیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم مزات تک را تک شونه او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکو له افغان حکومت لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان د اسماینو ملي اداره وایي چې د سشکال د سور په اتمه نیټه به د 1400م تعلیمي کال لپاره په هنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور اسماینی پایل او په لسمه نیټه پایته ورسی شي. د دې ادارې چارواکي همدارز وایي چې په یاد نیټه به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور اسماینی واخیستل شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د اسماینو ملي اداره پلان جوړوځو کې د 400م لمریز کال لپاره پوانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12م ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د خستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه پورس په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې دغه اسماینه پیل شي.
آغاز دوره نخست
د 14م کال کانکور د لومړی دورې آزموینه به د سور په اتمه نیټه پیل تر لسمه نیټه به د 3 ورځې لپاره به د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې د 15 ولایتونو آزموینه په یو دوره کې مدیریت کیږي.
خغلی خاموش وای په 15 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم سپټونه کړی ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور آزموینه به په دویم پړاو کې دروان المریز کال د ساور په شپږمه نیټه پایل او درې ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور آزموینه نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د آزموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 15 ولایتونو کې د کانکور آزموینه د دوا طالبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پات ورسیږي.
نن د غوی ومد سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر ضد خلق د دیموکراتیک ګوند کودتال درې څلوېشتمې کلیزه سره برابر ده. په دې پسې د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ ورځ ده. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه پوهیږي شاید د دې میاشتې په روان ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان ووسو. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په همدې میاشت کې پیلېږي او تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د استانبول ځنډیدلې غونډه هم په همدې میاشت کې جوړ شي. په دې راپور کې د ثور میاشتې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې ده.
د سور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د رنګولو لورز سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړو. جهاد پر وړاندې پیل شو. د یو زره درې سوه یو اویم لمریز کال د سور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د سور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امرالله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضاب هلته اخبار لوستل هلته کتابونه ولوستل ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
د ښاغلي امان په خبره مجاهدین هم د سور پاتمه بریالي شول، خو حکومت والی ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د سور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د سور میاشتې په شپږمه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو. که چیرې دا ناسته په سور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
په کندهار کې د کندهاري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو یو بنسټ لسکونو غریبو ښځو ته د کار او حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د خیاطۍ د زده کړې په دې کورس کې شپاړس میرمنې د کالو ګنډلو زده کړه کوي. له دې میرمنو چې خیاطۍ زده کوي یوه یې و دېرش کلنه فیروزه ده چې پر روانه جګړه کې خاوند وژل شوی. فیروزه نه یوازې کونډه شوې بلکې روانو جګړو مجبوره کړې چې له پنجبایي ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه شي. دا میرمن چې د شپږو اولادونو مور ده د کور سرپرستی ورته غاړې ده. فیروزه کندهار ښار ته د راستنېدو دوه میاشتې وروسته په کندهاري خزانه کې د خیاطۍ د زده کړې کورس پیل کړ. دغه میرمنې مخکې په کورونو کې کوربچی او تلتکان جوړول، خو اوس د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې نه یوازې خیاطۍ زده کوي بلکې د میاشتې شپږ زره افغانۍ هم ترلاسه کوي.
دا کارت مومنان می شي نه درو لپاره می دا کارت ځان واشي ماشه چې یو شی بم زده کې یو پیسې بم درکې والا به خپل اولاد بساتي. څلور من جنې دي ځنه الکان دي الکان می په دقیقې کې مکتب کې کور کړ د ژوند ما ولاسته ګور په کور کې می علا ته دغه د بل کور بچي به تکولیا به من تل تکان جوړول والا هغه ته مولیا دلم چې ورځ به می کار وکړ لاس ورځ بنا جوړیو والا دغه ځای سره علم.
راهلا یو بل کند سوی او د جګړو لویری به ځای سوی میرمند چې د حرفویز د کړو په دې مرکز کې خیاطی زده کوي. راهلا چې اوس په کندهار ښار کې د کرایې په کور کې اوسي، هله لري چې د حرفویز د کړو د دې کور څخه تر فراغت ورسته په خپل کور کې کالی وګنډي او په بازار کې یو پلوري، ترڅو د کور د کرایې د برابرولو ترڅنګ خپل او د خپل ماشومان نور اړتیاوې هم پوره کړي.
موږ چې رالو موږ ګرځېره کې ماشین زدانه وو چې څنګه ستنه وکړي، څنګه د کار وکړو، کور یې ودان ته د تازان وو. دغه موږ سره ډېر کوشش کوي، ډېر کومک کوي. موږ دغه کار یې راته دغه کې زده کړې، اوس موږ دغه جار شی جوړولی سو. موږ ته تنخواه راکوي، گزارا پکو نو خرچا خو نو پشپر زر کور کل چلی گی کریا وہ سو کشنیان مجھے بیا هم دغه پلان دی چې موږ دغه خپل کارونه پر مخ بیایو، خپل کارونه کوو، هلته خپل په کور کې بیخو کارونه خو بره ډېر څوک راته راوړي چې موږ ستا خپل کار زده خپل کارونه کوو.
د کنداري خزانه په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو په دې مرکز کې د حرفوي کورسونه د تیر وو میاشتو راهیسي فعالیت لري چې کندو بے بزاعته او بے ځایسو میرمنو ته د خیاطۍ، خامکدوزي او رایشګري زده کړې ورکوي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. احمد شبر د ساتلند خبرونه اوروي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې نن به تر څلوېښتو د ډېرو لویو بندونو تړونونه لاسلیک شي او کار به یې پیل شي. دا بندونه به په یوویشت ولایتونو کې جوړ شي او $1,570,000,000 به پرې مصرف شي. د اوبو د تنظیم ملي اداره څرګندوي چې دا بندونه به تر 15 میگاواټه زیاته برېښنا تولید کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اطفایې د آمریت لپاره ودانۍ جوړې شي. د پکتیا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر د دې ودانۍ د بنسټ د ډبرې د ایښودو د مراسمو پر مهال وویل چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت به پر دې ودانۍ راشي او د یو کال په موده کې به ودانه شي. د میدان وردګ امنیه قمندانۍ وایي په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د توغندي چاودنې 5 طالبان وژلي او 5 نور سخت ټپیان کړي دي. ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه به په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه واخلي او د دې خبرو مشي اروپایي ټولنه کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنوونکی بللی دی. نن هند وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2,001 ته رسېدلي دي. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د NROL 28 سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې 2 دقیقې دوام وکړ.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنای هله د چروغ او جوړ بوې. یو زل بیا د ازادي رادیو د 25 دقیقې اونیز باس وخت را رسیدلې. قدرمن اوریدونکو د 1950 کال د سور ومنیټه په افغانستان کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ لړنګېدو او د خلق دموکراتیک ګوند وخت د رسیدو ورسته او د 1951 مریض کال د سور اتمه نیټه د مجاهدینو د بریا او د نجیب الله لواکا د ګوخه کولو له ورځې سره برابر ده. که څه هم په غوی یا سور میاش کې دا دوه پرله پسې ورځې د زینو ډلو تپلو ګوندونو او تنظیمون لپاره د ویاړ او بریا ورځې دي، خو د افغانستان ډیری خلک خای ذهنن ورسره جوړ نه وي، ځکه د دوی په خبره دې دوه ورځو له افغانانو ډیری قربانۍ اخیستي او د روانې جګړې یو لوی لامل هم همدا دوه ورځې بدلونونه واک ته رسیدل او راپرځول ګڼي. نن په همدې موضوع د ازادي رادیو په 25 دقیقې باس پرونه کې له خپل ملمنو جهادي مشر قاضي محمد امین وقات، د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغړی لالګل لال سره بحث کوو. درنو ملمنو خراخلاست پښتون سیب، لکه څنګه چې په مقدمه کې هم ویل شل دغه دوه ورځې په پرلپسې ډول د غوي و ما وتمه، که څه هم د یو شمیر کسانو لخوا د یو شمیر ګوندونو لخوا د یو شمیر تنظیمونو لخوا د بریا د ورځو په توګه باندې په تیره کې منځل شوې دي، خو د افغانستان خلک ذهنن ور سره جوړ نه دی او دوی فکر کوي چې د روانه جګړې یو لوی لامل همدات ورځ دي، او دغه شان دغه دوه ورځو لا فنانو ډیر قرباني اخیستي. تاسو په څه نظر یې
په دې کې؟ چک نسته چې ومه د ثور د افغانستان د بدبختی د ازار د دربدری او ترنن ورځې تلويش کال کې څول د خلکو د ډیرو لویو شخصیتو پر آن او نظر سره د افغانستان د بدبختی اصلي عامل و مده ثور و ذکر جوړ نظام سکوت ما بین تراغي او خارجي قواوې د اتحاد جمهور شوروي ترنوان لاندې افغانستان ترالي او افغانستان په ډیر اوږده تلويش کلن جنگ وسه مر شهیدان ویلې سو اختاقي او هغه کارونه چې پر و مده ثور وسوله چې هغه مقابل کې مجاهدین د افغانستان ملت و درې دي چې جهاد انوان لاندې وګوي د خپل ټول قرباني پر کې جکی و مده ثور بل اخره په اتمه د ثور وړوله چې هغه په کټ کې د اومي د ثور په عکس العمل کې په وجود راغله. نو دا په جرأت سره وایلی سمه چې اتمه د ثور په حقیقت کې د اومي د ثور عکس العمل دی، د ملت عکس العمل دی. دا چې د اتمه د ثور بعد د افغانستان په ملت کې یا په حکومت کې یا په نظام کې د مجاهدینو تر نامه لاندې هغه ناخوالې مابین ته شوې، د هغو ناخوالو څخه خلک ناراضه دي، لیکن خپل اول لس کاله چې د اومي د ثور څخه د 1950 کال شروع کیږي تیاتر دنیا یوه کاله پورې هغه د افغانستان د خلکو د جهاد برکت و. دا چې بعضي خلکو د جهاد نامه څخه سوء استفاده وکړه، کابل خراب شو، خارج جنگي شروع شو، له بدبختی په وجود راغله. فکر کوم دغه اصلا دغه څوک چې په دې مقصر موږ بولو هغه د جهاد مابعد مقصر بولو، موږ هیڅ کله دا نسو ویلی
د جهاد مابعد خلک څوک
جهاد مابعد ما څه ویلی چې په جهاد مابعد کې د خارجي ملکو مداخله په افغانستان کې د اوو او اتو احزاب په ګډون یو داسې د غویغو بل ما بین تاسو چې هر څه کوشش کاوه چې خپل ځان ته ګټه وکړي.
یعنی مداخله خو به اصلي لاملین څوک ول؟
لا مليني و تاسو په دې پیژئ چې هغه مليني چې موږ هم سايګان مستقیما داخل و، حتی تاسو ټول ملت شاید یا کسان چې د تلويشت کالو زیات دي چې په داخل د کابل کې هر منطقه د یو مملکت او د یو حزب چې داغه حامیان و د غوتر د پمنډي لاندې کابل خراب کی او متوقع افغانستان یې ټول په دربدري سره مخامخ کی، لیکن موږ دا پر د جهاد په دوران کې نو څه تک دی کولای د جهاد مابعد یا د اتمی د سو مابعد د دنیوي کال د مسائل
نو د پښتون سیو بخې د جهاد ما بعد انتقال چاتو بل اخر خو ماغه مجاهدین به هم پواکول
به شک چې مجاهدین ته خو ما مخکې وویل چې د افغانستان جهاد افغانستان ملت وکي او یو کېدان هغو شخصیتو وکي چې وو د افغانستان ګران وو او افغانستان د جهاد جمهور شوروي څخه آزاد کی، لیکن په تاسف سره د بعض ملکو په مداخله سره په داخل د افغانستان کې د مجاهدینو رهبران تر خپل تاثیرات لاندې راوستل او د خپل ګټ ته پاره وجنګور په مقابل کې کابل خراب شو، ولایت خراب سر او مملکت ته اوږدي غمیز سره مخارج شوش دروسه پوری می دامه لري. یعنی دا اوس حالاتم ناشیر اومی د ثور څخه دي او د اتمی د ثور څخه دي.
مننه قاضی صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا د افغانستان خلک چې کوم تصویر لري د دغه دوو ورځونو دا واقعا هم داسې ده؟
بله، پښتون صاحب هم ډېر ښه تحلیل وکړ، دواړو پښتون صاحب لاړ ترام تقدیمون اوم د ثور کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر قانوني شکل قدرت ته ورسید. په څلورم د ثور میر اکبر خیبر چې د دوی سیاسي بیرو غړی و هغه په مرموز ډول ترور شو، په پنځم د ثور باندې د هغه شهدای صالحین چې دفن وشو، او خلق دیموکراتیک ګوند د دواړو پلویانې ببرک او سرکې دواړو پکې اشتراک وکړ، توند خبرې وکړې داود خان په کلا. په شپږم د ثور باندې داود خان د غوی د نیولو اقدام وکړ، خو حفیظ الله امین چې په ګوند کې د نظامي برخې مسؤولو خپل یو خرین ته یو نوم او د هغه شماره ورکړه چې دې سړي ته ووایه چې موږ گرفتار شول ته که څه کولی شي هغه وکړي. نو دا و چې داود خان په خلاف باندې نظامي قوتونه په حرکت باندې راغله او حتی تیارو بغی بانی بمبارو که واغا دخل اتلس نفره و امیل سره ارکی پشادت ورسید. نو د هغه مسله وم د سور دغه سي وینو کچړه یو ورځ وا او بل د خرط دیموکراتیک ګوند شاته شوروي اتحاد لاس او شوروي اتحاد په قوت باندې دې د جنون په حالت کې دلته حرکت کول بل د تاریخي د کامیابی سره سیدا هلته دې جمهوریت اعلان کړ د افغانستان تاریخي بیرغ هغه لري که او سور بیرغ یې هلته ځوړند کړ د خلک کړي به په کې کړي وو او فرمانونه صادر کړ چې څوک د شپږ جریبه نه اضافه ځمکه لري هغه دې تقسیم شي.
قضیه په بخښنه غوښتل ته پوښتنه کوم به تاسو کې ریښه خبرته ده مور کې دغه فرمانونو په اړه تاسو ویل دوی د ځینو کړنلارو په اړه باندې دوی شوار هم درلود کور کالی ډوډۍ فکر کوي دغه شوار څومره معقولو
دغه شوار خو دوی هیڅونه شو کولای په دې کار کې دوی خو نه چاته کور برابر کړی شو نه دا فرصت برابر کړی شو او نه چاته کاری برابر کړی شو نه چاته ډوډۍ برابر کړی شو د ټول نه فاتره دوره د خرب دیموکراتیک د غیر قانوني ولس مشتنی یا شل مشتنی حکومت دوره وا چې ولس مشتي ترکیه په قدرت کې پاتې شو او بیا درې مشتي یا په زرامین په مرموز شکل باندې کار کې ترکیه مړک او هغه قدرت لاس کې
و. یعنی تاسو د ببرک کارمل او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ دوام د خلق دیموکراتیک ګوند دغه نه بولای ځکه د خلکو پرچم خو اتحاد کړي او یو ګوند جوړ کړي او د خلق دیموکراتیک ګوند
په اړه ارزو کړي خلق دیموکراتیک ګوند اتفاق کړ قدرت ته ورسېدل او بیا د دې په منځ کې جنجالونه پیدا شو چې ببرک یې ولیدلو خارج کې سفیر ک او فزلامین په تاریخ باندې یو مرموزه بینه کو دتالو کوله هغه د شې شکل مرکه چې نه مړې مانو شو نه دفن مانو شو نه مراسم مانو شو او د خپل قدرت اعلان کړو ده به خپل کار په تفصیل تجربه کې د رحمان کې سره ترسولو یا بشپګم د جدي د 1950 کال کې چې اتحاد شوروي یرغل وکړ په افغانستان باندې یو د 50000 مکانی او هوایي قوتونه داخل شو او دلته حفظ الامین په تغیر تعبیر کې مرک او غبره کې د تاجکستان نه راوز دلته قدرت ته ورسولو نو دا ټول هغه جریاناتو چې د خرد دیموکراتیک ګوند منتج شو د شوروي اتحاد مداخلې ته او شوروي اتحاد ول واخد داخلې په جریان کې دلته داسې قتلونه شروع شول چې هغوی ته دغه خلک چې افغانان دي او کومه دوی هغه سیستم د زندګي لري او هغه لباس لري او هغه ګیر او پګړې لري دا ورته مطلب نه و چې د دې په وژلو او په شړلو شروع وکړه نو زموږ جهاد خو به د خر دیموکراتیک ګوند په خلاف هم شروع شوی و او هغه وخت د افغانانو سر نه خلاصېده دا خلک د خاصو خلکو به هغه چا په جنده چې په هنتون کې د تحصیل دوره تیره کړې وي یا په کابل کې مخاص پوست ولري وظیفه درلودله عام ولسه په دې نه پوهېده چې خر دیموکراتیک ګوند چې شوی هلته میډیا نه وه هلته تلویزیون نه و هلته راځون بلې پر هغه دا چا په اختیار کې نه وه هلته دوري خلکو پراولې هم نه اورېدلې ازادي هم نه وه نور سیستم هم نه و خلک دا خبر و او چې کله اتحاد جماهیر شوروي په شپږم د جدي باندې مداخله وکوله ناغوی بیا نه کاله او 50 ورځې دلته پاتې شول او په نهه کاله او 50 ورځو کې موږ د هغوی په خلاف باندې جهاد ته دوام ورکړ او د هغوی راتګ هم ښه وګڼلو تووس اصلي مدعي منځ راغې جن سي روس ته اقدای کمونیزم د سیاست تجاوز ده اوس کوم جهاد کو زنګ ماجر به قسمت پیدا کی ملل متحد به ورته راشن ورکی
قاضی سپ
مکتب ورکی
قاضی سپ جهاد وشو مثلا مجاهدین بری تور سی دراغلل اوس کد اتم د سور پاره رته وای چې اتم د سور تاسو په نظر باندې څه ډول ورز ده
سور خو د مجاهدینو کې ډیر افسوس باندې دا خبره وکړو چې د خر دیموکراتیک ګوند پر اتاک سره هم هغه وختو کې سر خدو جمعیت او باور مشترکن جهاد اعلان کړ ورسته د وخت په تیریدو سره را ګوندونه وو ته ورسېدل او د وګړو په منځ کې د افهام او تفهیم او تنسیق نو چې هغه د دې ملت په یوالي تمثیل وکړي او دلته چې کوم تصمیم نیول کېږي هغه تصمیم د متحد تصمیم وي او د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې کړي نه دا چې زیاتې کړي نو بناً دا مسله د اتم د صبر په داسې شکل کې راغله چې مجاهدینو په پاکستان کې ونه شو کولای چې خپل اتحاد تمثیل کړي د سر دومره فیصله وکولای شو چې دومره سره لپاره مجددي سه او د سلونه سره لپاره استاد رباني او د افغان روسو شورا ته سیم دي نو مجددي سه د تراغه په دیل ته خو قوت احمد شاه مسعود داخل شوه نو سلا قدرت د روسو او استاد رباني په دارګم بیرونه مو مجددي سه زونه شو کوله هغه دومره شتم دی په ناخولای سره تیر شو دي د چ استاد رباني ارته ورسید د دې سازمانی په خلاف باندې د جمعیتو حزب د قدرت ته بیرون پاتې شو او یې خپل نظامی حرکت شروع کړل عملیات یې وکړل او د کابل په خار باندې راکټونه وشتل نو په دې کې د حزب د جمعیتو جنگ کې د افغانستان د کابل خار ډېرې سیمې وران شوې او ډېر خلک
یعنی پر دې مجاهدین هم د افغانستان په ورانولو کې او په دغه سي روان وضعیت کې
د دې چې د خپل لري د دې چې د خپل لري چې د درست تاسو مونږونه ولې او د دې په دې چې شکر باندې د اخر ټول چې یو اړه هم دې د شوروي اتحاد قوت باندې ارته د اخر شو او نور خلک بیرون پاتې شول او وي په سلامال د دې په مقابل کې خودلو او د دې اکسلامال نه یره مرجوبله راغله کوم دې مرجوبله چې په ومن سفر کې کابل کې نو راغله دا پاتم د سفر کې راغله
مننه کوم قاضي صاحب د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان مشر خغله لالګل لال تاثیر دغه دوه ورځې په اړه باندې ساسي نظر هم اخلو د افغانستان د خلکو تصویر ته په پام سره چې دغه دوه ورځې لري
کومنګ لګ واقعیتونو تراشو په واقعیتونو باندې خبري وکړو دا درسته ده چې دا وم او اتم د ساور دواړه ورځې افغانان ترې کومه خاطره نه لري دا دواړه ورځې زمنګ لپاره زمنګ ورځې نه وي بلکې دا دواړه ورځې د نورو خلکو یعنی د پردیو وي او د دې لپاره یوازې ابزار چې کوم وو هغه افغانان ګرځېدلی وو دا که په هر ارخ کې وو او دا که په په او بد باندې ته په هیتو یا د دوی نه په مستقیم او یا په غیر مستقیم ډول باندې د افغانانو نه د تغدوارو ورځو د لپاره په کوم ډول باندې کار اخستل شوی دی دا اوس افغانانو درک کړی دا او شاید کچا نه وی درک کړی زه فکر کوم چې دا 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 د افسوس خبره ده په دې معنا باندې چې کومنګ وګورو خلکيان یا پرچمان چې په ووم د ساور باندې په څه شکل باندې په افغانستان کې راغلل قاضي صاحب ته اشاره وکړه او دوی د چا د خونه مرسته حاصله وا او بیا څو شول او افغانان د کومو غاخونو د کومو غمیزو د کومو بدبختۍ سره مخ شول دا یوازې د دې ټولو مسایلو او د دې ټولو بدبختۍ عاملین په خپل باندې افغانان وو چې د نورو په راهنمود باندې یا د نورو په لارښوونو باندې خپل افغانان وزورول وکړول او بل اخر د هغه ناورینونو چې زمنګ په مخ کې د ژوندې تاریخ تیر شوی دی موږ د ژوندې تاریخ شاهدان یو نو هغه د ولسو د هیڅ نه پټ نه دی بیا هم په مقابل کې چې مجاهدین وز په خوښ نه سره چې د افغانانو د پاکو احساساتونه همیشه د افغاني سیاستوالو او نورو پردیپالو ناوړه ګټه پورته کړې ده همدغه سي چې افغانانو په خنیت باندې د دغه د ساور د د د د ځواک پر وړاندې باندې کومه مبارزه وکړله کومه سرخندنه وکړلې هغه باندې هم تجارت وشولو نه یوازې تجارت وشولو بلکې د ووم د ساور د ووم د ساور د خلکو نه هیر کړ یعنی دغه نه بدبختی دغه رهبرانو چې قاضي سم په وخت کې دغه اخ برخوا خو قاضي سم عملاً په دغه شیانو کې په دغه وخت کې کوم سهم نه درلود ډیر جهادي رهبرانو سهم نه درلود ولزنه تاسو و چې هغه په افغانستان کې د سکرین تر سره کړل چې افغانستان نظام رنگ شول او ټول خلک مهاجر شول تر پدر شول پاکستان گاونډي هیوادونو ته ایران پاکستان ته الته چې افغانان سره څو شول په پلو باندې د افغانان سره څو شول دا هیڅ نه پټ نه دی دا کومنګ وای چې مجاهدین د اسلام لپاره او د اسلامي روحیه جهاد کړي دي نو دا شیان چې په افغانستان کې ورسته په اتم د ثور پیښ شو دا د اسلام او د مذهب پورې هیڅ اصلا هیڅ اړیکه نه درلودل کوم کړنی چې د خلکو تر سره کړل
لال صاحب کپټول کې دي تراشو پښتون صاحب موبایل قاضي صاحب موبایل تاسو موبایل یعنی چې هم هغه کسان چې د ثور کودتای کړه وامه کسان چې د مجاهدینو ځینی ګروپونه او تنظیمونه چې بریا ته رسیدل او به د جګړو لامل شول یعنی دوی پړ دی د افغانستان په قضیه کې د افغانستان د خلکو چې کوم قرباني ورکړي د دوی د کورنۍ لاس د دوی غریوانونو ته ورغو دي وسته د انتقالي عدالت موضوع چې د پوار ور د بشر د حقوقو مدافعین کوي دا تر کومه پرې په اوس مهال کې د کول ور دغه
خوشمه سره چې بیا هم کله چې بن غونډه وشول او د بن په پریکړه کې انتقالي عدالت د دغه پریکړې یو مهم جز و چې باید په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروسه پلي شوی و او د انتقالي عدالت پروسه که پلي شوی و دغه نن کومه به بندوباري چې منګ وینو او یو ځل بیا منګ د بحران طرف ته لاړلو منګ به نن د دې شاهدان نه وو په خوشنۍ سره په هغه وخت کې د وخت حکومتونو چې کرزي صاحب مشرقه والا هم زمنګ حکومتونو هم جمع ملګرو ملتونو او جمع هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو د افغانستان په قضیه کې دخیل وو دغه د ټولو د انتقالي عدالت پروسه چې د دغه د خوانه د هم د کورنۍ او هم د بهرنیو مصلحتونو ښکار شوله دغه پروسه په افغانستان کې پلی نشوله که چیرته په هغه وخت کې چې ډیر حالات ورته جوړ وو دغه پروسه پلی شوی و هر چا به د خپل کړنو ځواب ویلی وی د انتقالي عدالت پروسه هرگز داسې هم نه ده چې ټول خلک چې څه کړنې کړي دي هغه دې په اعدام شي او یا دې د زندانونو دروازو تر شا وغورځول شي او یا دې نور دې هغې نه کوم بله ناخواله وزګول شي بلکې انتقالي عدالت د تیرو هغه کړنو چې کوم هیوادونه د بحرانونو نه راوځي او په بحرانونو کې کومې بی عدالتۍ رامنځته شوي وي کوم د بشري حقونو سرغړونی رامنځته شوي وي کوم جنگي جنایت رامنځته شوي وي هر څوک باید د هغې ځواب ووایي او دغه اختیار بیا د جنگ د قربانیانو د وارثینو د کورنۍ په لاس کې ده چې دغه جنایتکارانو سره کوم ډول سلوک کوي آیا دوی بخي او یا دوی ته سزا ورکول غواړي او خپل غچ یا قصاص دوی نه اخستل غواړي خو په خوښنۍ سره دغه پروسه مخکې چې اشاره وکړه دغه د مصلحتونو ښکار شوله او بل اخره همغه خلک چې هم د کمونستانو په وخت کې او هم د مجاهدینو یاد په اسلامي حکومت په نامه باندې په هغه وخت کې چې په ډیرو جنایتونو کې د دوی لاس وو هغه پر زیات دي چې هغه د دغه خپل کړنو ځواب ویلې و هغه برعکس امتیازات واخستل او هغه نور هم چاخ شول او دومره په نظام کې قوی شول چې هرگز بیا د انتقالي عدالت د پروسې د پک لیکیدلو اصلا تصور نشو کېدلې نو نن ګورو چې د همدغه خلکو د لاسه یو ځل بیا من افغانان بیګنا افغانان د تسې حالات سره مخ شولو چې قدم په قدم بیرته نویمې لسیزې ته خدای مکه منګه بیرته روان یو په د پنځلسمې دورې چې پوږ فکر کوم پښتون صاحب په هغه وخت کې د دغې دورې د ولسي جرګې غړی وو که به نه وو هلته یو بل ظالمانه قانون داسې پاسو د بخنی په نوم باندې چې هغه پر زیات دي چې د قربانیانو پر زخمونو باندې ملهم پوري شوی په هغه باندې مرچک او مالګا نور هم وډړول شو او هغه قانون تر نن ورځې پورې هم نافذ دی بلکې دغه قانون د هغه وخت رئیس جمهور چې کرزی صاحب هغه دغه قانون توشیح نکړ امضا نکړ خو ولسی جرګې په دویم ځل باندې په لوی اکثریت باندې بیا هم دغه قانون تایید کړ او بلاخره د قانون بڼه ونیول. په هغه وخت کې موږ دغه قانون د ملغه لپاره او دغه قانون لپاره چې د قربانیانو لپاره د دتخواهي لپاره من ډیر حل ځلې وکړلې، خو زمونږ راک چوانه ورس
پښتون سیب تاسو خپل مور کې راکا گل شو دی موضوع کې تاسو هغه مال د دغه ولسی جرګې غړي وای په د قانون چې تصویب شو.
تاسو وګوري تورمن سیب چې په لسمه دوره کې د افغانستان په پارلمان کې کتام ډیر کسان ته یاد کېدای چې په لسمه دوره نسبت شپږمې ولسمې دورې به تر تر او به اعتبار دوره او انتخابات هم پاک و کور د ټول شانو باوجود چپ او راست رهبری ټول په هغه دوره کې موجود و او برحاله وکیلان و. خپل شهید استاد ربانی هم وکیل و، خپل جناب سیاف صاحب هم وکیل و، محقق صاحب او یو تعداد نور رهبران چې په جهادي سبب کې د رهبری په قطار کې و او دې سره جفت د چپیانو یعنی کمونستانو رهبران هم لکه ګلابزی او رنجبر صاحب او یو نیم علومي صاحب دا ډېر ټول هم موجود وي. نو طبیعي ده دواړو طرفو د دې قانون په توشي کولو کې علاقه درلوده، ځکه چې په دواړو طرفو کې داسې کسان و چې هغه بشر او د جنگ نه کېدل و. نو هغوی کوشش تیر دا و د خپل ټول تاثیرات یې پر شورا اچول چې دا قانون به هر ډول وي.
پښتون صاحب په بخنه سره د قاضي صاحب محمد امین وقات اړیکه لمګ سره پرې شوې ده نشته مونږ سره، فقط په یوې لنډ جملې سره راټولول غواړو. د دې باس هغه دا چې لال صاحب اشاره وکړه چې وضعیت داسې دی چې بیرته داسې امکان لري چې پخوانی اشتباهګان یو ځل بیا تکرار شي، نو څه کول پکار دي چې دغه تیروتنو ته بیا ورونګرځو؟
زما په عقیده بدني جمعیه د افغانستان سره ستراتیژیک تړون او امنیتی تړونونه امضا کړي دي تقریبا اکثره د ملي جامعې. په همدې اساس باید دوی خپلو ټولو تعهداتو ته ژمن اوسي. افغانستان نظام په تیرو شلو کالو کښې په یو ډېر ښه طرف لاړې، مخته د نظام اساسات کښېښول شوله، حکومتو ته خلک ازار یا ناراضه هغه مهمه نه ده، موږ ته نظام مهم دی. دنیا باید د دې نظام شاته ودرېږي او پرې نه ږدي چې دا نظام یو ځل بیا د نوي لسیزې په سرنوشت ګرفتاره شي، ځکه نظام د 80 میلیون انسانانو مربوط دی نه د یو شخص. پس په همدې اساس زموږ د افغانانو او د خارجي بین المللي ټولنې وظیفه دا ده چې د نوي لسیزې سرنوشت په نظر کې وساتو او پرې نه ږدو چې دا نظام خراب شي. که څوک را داخلېږي حکومت ته خدای دې راولي، خو د نظام د خرابېدو اجازه به هیچا ته ورنه کړي.
ډیر ډیر مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې 25 دقیقې پروګرام ام دومره و. ل خپل درنو ملمنو هر یو له جهادي مشر قاضي محمد امین وقات او دغه شاند ولسی جرګې پخانی غړي خاغلی خالد پښتون او د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان له مشر خاغلی لال ګل لال نه مننه کوو چې په دغه باس کې له موږ سره ګډون وکړ.
کلو مصاف